لنډو خبرونه ده. د شنبې په ورځ افغانستان او ایران په ګډه پوله د طالب او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د فرانس پریس خبری ایجنس راپور پر بنسټ د خبره د ایران پولیسو کړې، خو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران دولتي خبری ایجنس د ایران د پولیسو د قمندان د مرستیال په حواله ویلي دي، نن سهار لس بجې طالب ځواکونو د افغانستان له لوري د ایران پر پولیسو ډزې وکړې. هغه دا نه دی ویلي چې دا نښته کې مرګ ژوبل کوم لوري ته اوښتې و کنه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبری ایجنس بیا راپور کړی دی چې په دغې نښته کې سپکې او درنې وسلې کارول شوې دي. د دې تر څنګ د خبری ایجنس ویلي دي چې دا نښته هغه مهال پای ته ورسېدله چې د دواړو خواوو د دفاع وزارت چارواکو له یو بل سره تماس ونیو. سبا یک شنبه به د ترکیې خلک د خپل هیواد د ولسمشرۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ترکیې ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قیلچ دار اوغلو د مې د 14 نیټې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د 50 سلنه رایو په ګټلو کې پاتې راغلل. نه شپېته کلن اردوغان له 60 کلونو راهیسې په واک کې دی. د اردوغان سیال څلور یو کلن اوغلو بیا ویلي دي که ټاکنې وګټي د ښځو حقونه به پیاوړي کړي او سوریه وال کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي دي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکي مسایل دي او په دغه صادراتو که د کموالی پریکړه تهران نه کړی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې دواړو هیوادونو هڅه کوي چې د بغداد له خوا د زیاتې پیمانی پیسې د نور کولو موضوع حل کړي. او اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بیپیلوټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی دی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسیې پر اوکراین 12 میزایل ویشتلي دي او د کامیکیزا په نوم د بیپیلوټ الوتکو په مرسته یې 1.5 حملې کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي چې 40 کروز میزایل او د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوي 30 بیپیلوټ الوتکې او 2 اکتشافي ډرون یې سکور کړی دی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تر دې هدا پر دې سالاتونه مرو باندې راغلي دي چې خپل ځان به موهه وخته به خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته دغه پیغام ورکوي چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو له دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلې خوس ځان ورنه ګوخه کوي. یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دې ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاوند سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. اته تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م ووهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورمه بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډیپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډیپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي. او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فریژان دی، د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فریژان هم خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظونه چې دي په ډیفریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې زه د دوی شپې مخکې ورسم مواجه شولم، کله چې موږ لاړل د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفریژن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو د محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضي باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دوی د لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخو خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي دي چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډوډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغه مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنداسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر بسر کرد.
بله.
دا دیره سخته. سخته ده.
بله. پویگم چې کله نا کله زینه پختنه هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همداوسم زخه احساس نلرم. زه بکل هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم. خوزه هیلمانده ایم چه زه وکاولیشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زخبال هیوات بیر تستاناشم. زه کلا داس فکر کهوم چه که داسی شی براشی چه زه بیر تواتن تزم. زه حقا لحظه یعنی زه سکته و نکم. ده دیر خواهی ده دیر خوشحالی او زهی لمن ده ده خدای نگوارم چه ده دست شیبه شایده اوز
اوز کلتاس نه پختنه دسی مطرکو هغا میرمنی چه ده تاس غندی وزیعت لری او فکر که چه ورست تر بلی خبگان زیتیگی تاسو چور تاوایی ده زان ده جغورنی لپاره چه لبیلا بیلو مرزونو نایی ده هم ده تشویش لواجه ده هم ده جور خبگان لواجه وش غوری چه باید وکری؟
کچا هم ده وایل باید اول ز خپل زان تا ولرم چه دیره وقت ز خپل زان تا داس احساس کم چه داس نشی چه ما خدای ما کری پای وکم لا علاج مریضی یا ناروغی ز اخته شم خوزا خپل خواین دوتا دا وای نالرم چه ده ده پاره چه ده اولادونو لپاره مو جواند وکرو ده زان لپاره جواند وکرو صحت مو خوی او هغه ایله ورزوګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوخه تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا دی امیدوارې د هیلمندې دریچه پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو امید ورکړو او دیوی امیدوار راتلون کې پتامه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو ژوند دوام لري ژوند ادامه لري دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفته میاشتې کلونه تیریدونکي دي دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو هیله مندي ولرو حداقل د خپلې روغتیا په خاطر د خپل ژوند په خاطر
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ
ډېره مننه
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مورده کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونشي د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي نو موري په مرکه کې د جوړ خپګان نخې نخانه او د حل لارې چارې وایي
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي مختلف لاملونه لري لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکه واوندي ټول نړۍ ته به تور عینکه کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرزونو باندې انسان اخته شي چې اخري پایله مرګ دی د ډیر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډیر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معاملې ورسره کیږي چې په ریال کې څه ستونزې وي نو همدا ستونزې لویږي او دا بیا پرسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا څه ستونزې جوړيږي الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړي کثیر ته پرواسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقیقه کې به شپته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک و کول شي او وغاړي او یا کول دوام ورکړي نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړي د حافظه او ذاکره د 15% نه کمه ډکه شي نو موږ تاسو ډیر لوی هارد ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله جوړ خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درمل بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خفګان اوساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکو هغه کورنۍ وي او کا منطقه وي کا کلی وي او کا دفتری چاپریال وي او کوم نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو دې موږ تاسو متوجي شو او دا وسره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه همغه بچو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوسره توي چې موږ څنګه په اوکاس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولي وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې تر رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرول ولای چې اکثر خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي نو دغه هغه مهم علائم دي اکثر د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب نه وي او اکثر وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي د مسر خوږي اکثر د فشار په مرز باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی داسې انسانان چې په دې باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چي دی دا اکثر خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی مو تاسو اکثر افغان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضی دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نور کوي کله چې یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نور کوي نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله د چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبان ته او دواخانه ولاته
که اوس په دې باندې خبري وکړو چې خپل هغه کاس دې په جوړ خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرز باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور دی دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې مهمه او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی د دې ته باید توجه وشي زموږه تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50000 کلمې خاطرې تالیفوي اتیا فیصد د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 40% د سلون البته ادا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرای عموما انسان په ټریننګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رب ملك اله په دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعض خبره متاسته کوي پسینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی دي ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اړونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 11 44 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.